دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردار یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ستاسو پام را اړوم د طالبانو د حکومت مشر مولا هیبت الله اخونزاده وایي چې دوی د لویدیز او ختیز له اخطارونو نه متاثر کیږي مولا هیبت الله اخونزاده ته په دې منسوب وینا کې له خلکو غوښتل شوی دی چې دوی تر څنګ ودرېږي څوک ضرر نشي ورسولی د ویل دي دا مو عقیده ده دا مو ایمان ده او په دغه لار ولاړ یو د کورنۍ او مطبوعاتو د معلوماتو له مخې نوموړي دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ په قندهار کې د یوې جهادي مدرسې د زده کوونکو د فراغت په غونډه کې کړې دي د طالبانو مشر په داسې حال کې دا وینا کړې ده چې د نړیوالې جنایي محکمې سرانوال کریم خان د جنوري په 23مه د هبت الله خونزاده او د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړې ده د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په خپل درې میاشتنی رپورت کې د جنکو او ښځو د حقوقو نه نیولې تر ملکي تلفاتو اعدامونو او جسمي مجازاتو پورې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په هکله اندېښنه څرګنده کړې ده د دې رپورت په یو برخه کې چې خاص د امنیت په هکله دی ویل شوی دی چې د 2023 کال د اکتوبر نومبر او دسمبر په میاشتو کې په افغانستان کې او وو وسلوال بریدونه شوی دی د 14 پترس کې اتلس کسان چې سوال لسی ملکی وګړي وو وجل شوی دی او یو شپې نور ټپی شوی دی همداشان د دسمبر په 23مه د پکتیکا د برملې په ولسوالۍ کې د پاکستان په هوایی بریدونو کې د دیش ماشومان په شمول نه حاصل وختنه وجل شوی او اته خزي زخمی شوی دی د خبر پوره تفصیل زمونږ په پانه کې ولولې په قطر کې د طالبانو د حکومت سفیر ساحل شاهین د جنوري په 23مه د امریکا متحده ایالاتو ته خبرداري ورکړی دی چې د امریکایي وګړو د توقیف په مقابل کې د انتقامي اقداماتو نه لاس واخلي د متحده ایالاتونو د بارانیو چارو وزیر روبیو څو ورځې مخکې لیکلي وو که ثابته شي چې طالبانو ډېر امریکایي اتباعنی ولیدي د مشرانو په سر به یې دومره غټې نمونه کېدو چې ښایي تر هغه انعام لوړ وي چې د بن لادن په سر مو ایښي وو شاهین امریکا غږ ته په لیکلي پیغام کې ویلي زمونږ تګلاره دا ده چې په سوله ییز ډول مسلې حل کړو د یرغل او فشار په مقابل کې د افغانستان د ولس جهاد ټولو ته یو درس دی د افغانستان د بشري حقوقو مرکز په خپل تازه څېړنې کې په افغانستان کې د جنکو په تعلیم د بندیز په حق له د جهادي مدرسو د منفي او خطرناکې اغیزې خبرداري ورکړه ده په دې څېړنه کې په افغانستان کې د جهادي مدرسو شمیر د رسمي شمیر نه سو چند زیات ښودل شوی دی د افغانستان د بشري حقوقو د سیړنې دغه مرکز د پرزیدل جمهوریت نظام لوی سرنوال فرید حمیدی د بشري حقوقو د منحل شوی خپلواک کمیسیون په خوانی مشري سیما سمر او د همدې کمیسیون کمشنر موسی محمودی جوړ کړی دی خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري پاکستان د جنوري په 23مه یو داسې قانون تصویب کړ چې آنلاین د غلطو معلوماتو خپرول جرم دی او سزا یې 3 کال قید دی جورنالستان وایي د دې قانون هدف د حکومت د سیاسي مخالفینو ځپل دی د خبر تفصیل تاسو په امره اړو
د دې قانون لمخه ټول هغه کسان په نشه کیږي چې قصدن آنلاین داسې معلومات خپاره کړي چې صحیح نه وي جعلي وي او احتمالا د ویرې ګډوډي او بې نظمۍ سبب سي دا قانون تر اونۍ په بیړې په ملي شورا کې تایید وروسته د سه شنبې په ورځ په سنا کې تصویب شو ژورنالیستان د احتجاج په ډول د پارلمان نو ودانی څخه ووتل د پاکستان د خبريالانو د فدرالي اتحادیه غړي آصف بشیر چودري وویل حکومت شمنه کړی و چې له ژورنالیستانو سره به مشوره کوي خو وايي جفای ورسره وکړه شافیه سردار امریکا جاغ واشنگتن
ملګرو ملتونو ویلي دي چې د تاجکستان مقامات باید د خپل ملک نه د افغان مهاجرو ایستل بند کړي د ملګرو ملتونو د مهاجرو د چارو عالی کمشنری فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي دي چې تاجکستان 13 میاشت لږ تر لږه 80 تنه افغان مهاجر بیرته افغانستان ته استول دي زیاتره دغو افغانانو قانوني اسناد او د مهاجرت کارتونه هم لرل ازبکستان د افغانستان د طالبانو د حکومت سره موافقه وکړه چې د حیرتان مزار شریف ترمنز د ریل ګاډي د تګ راتګ د عملیاتو او ساتنې قرارداد تمدید کړي. د ازبکستان د ترانسپورت وزارت ویلي دي چې دغه موافقه تاشکند د طالبانو د حکومت د ریل لارو د ادارې د مرستیال د سفر په وخت کې د ازبکستان د ترانسپورت د وزیر سره شوې ده. ترانس افغان پروژه ازبکستان د افغانستان له لارې د پاکستان سره نښلوي. د اسرائیل پوز د جنوري په 20مه ویلي دي چې د قبضه شوی لویدیز غاړې د جنین په خار کې په یوې چاپې کې لږ تر لږه 15 دهشتګر وژلي دي او څلوېښت نور نیولي دي. صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي دي چې د دې عملیاتو هدف په سیمه کې د دهشتګرۍ د منځه وړل دي. او کرملین د جنوري په 20مه ویل چې لا هم د ولادیمیر پوتین سره د ډونالډ ټرمپ د ملاقات په هکله متحده ایالاتو ته منتظر دی. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ اوریدلی سي چې د متحده ایالاتو د دفاع وزیر پیټ هیکس د خپل کار په لومړۍ ورځ د افغان متحدینو څخه ملاتړ اعلان کړی دی. نوموړي په داسې حال کې د افغان متحدینو د ملاتړ خبره کړې چې امریکا ته د کډوالۍ د پروګرامونو د ځنډېدو په اړه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ فرمان دغه هیواد ته د زرګونو هغو افغانانو راتګ د نامعلوم حالت سره مخ کړی دی چې امریکا ته د کډوالۍ مختلف فورمونه لري. تفصیل پر رپورټ کې واوري.
د متحده ایالاتونو دفاع وزیر پیټ هیکس د دوشنبه په ورځ په رسمي ډول په پینټاګون یا د امریکا په دفاع وزارت کې خپل کار پیل کړ. نوموړي وزارت ته د داخلي دو پر مهال خبريالانو سره په خبرو کې د واشنگتن د افغان متحدینو د ملاتړ خبره وکړه.
مونږ غواړو ډاډ رامنځته کړو هغه څه چې په افغانستان کې پیښ شول په اړه شفافیت موجود وي. مونږ د خپل متحدینو سره ولاړ یو.
اگزت په داسې حال کې د خپل افغان متحدینو د ملاتړ خبره کوي چې د امریکا د کډوالۍ د پروګرامونو تر ځنډې وروسته امریکا ته د راتلونکو افغانانو د کیسونو یا عرایزو کار ځنډیدلی او هغوی په دې اړه اندېښمن دي. د سی ان ان تلویزیوني شبکې د راپور له مخې اوس مهال څه ناڅه 3000 افغانان په قطر او 1500 نور په البانیا کې دي او متحده ایالاتونو ته د راتګ په تمه دي. میر حسیب الله چې د کابو یو کال راهیسې په البانیا کې اوسیږي وایي امریکا ته د ویزې لپاره ډیر انتظار مایوسه کړی دی.
د امریکا له حکومت او ولسمشر څخه غواړم چې د یو مهاجر په اړه ښه احساس ولري. هغوی په خپل وطن کې ګڼ مشکلات درلودل او له همدې امله غواړي چې متحده ایالاتونو ته ولاړ شي، هلته کار وکړي، یو څه پیسې وګټي او د خپلې کورنۍ ملاتړ وکړي.
یو شمیر هغه افغانان چې د امریکایي پوځیانو، د امریکا د حکومت او یا هم خصوصي کمپنۍ سره کار کړی وو، د ترانزیت په شکل البانیا ته ولېږدول شول، څو اسناد وکتل شي او بیا د امریکا ویزه ورکړ شي. پلوشه هم په البانیا کې ده. هغه وایي د ویزې درخواست ذکر شوی چې یو ټریننګ ورڅخه هیر شوی وو. پلوشه له خپل خاوند، دریو لونو او یو زوی سره ده. وایي اوس ورته ویل شوی چې په البانیا کې ځان مدغم کړي.
So now they say you should integrate to Albania.
هو وی اوس وای تاسې باید د البانیا سره مدغم سي. دا زما لپاره ساده نه ده چې البانیا کې پاتې سم. زه البانیان نه پیژنم. زه د دې لپاره نه یم راوستل شوی چې د البانیا سره مدغم سم. حتی د البانیانو لپاره د کار موندل ستونزمن دي. نو موږ به څنګه دلته ژوند وکړو؟
دغه مهاجرین اوس هم هیله مند دي چې واشنگتن به خپل ژمنه پوره او هغوی امریکا ته ولېږدوي.
موږ په امریکا کې یوې ښې راتلونکې ته په تمه یو، څو هلته خپل راتلونکی نسل وروزو، هغوی ته تعلیم او ښه ژوند مهیا کړو او وبګورو چې څه کېږي.
د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته امریکا او د امریکا متحدینو په لسګونو زره هغه افغانان چې د بهرنۍ ځواکونو او حکومتونو لپاره کار کړی وو د افغانستان څخه وایستل. سی ان ان د افغاني واک په حواله ویلي چې د ولسمشر ټرمپ نوی اجرایي فرمان به د ځانګړو ویزو یا ایس آی وی په څلوېښت زره درخواست کوونکو هم اغیز وکړي. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی
او رادیوی خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واوري د نوی ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټا چنل او د آشنا رادیوی خبرونه په 308 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
قدرمن اوریدونکو، په داسې حال کې افغانستان کې د ډالر په مقابل کې د افغانۍ ارزښت راټیټ شوی دی چې د کابل شاریان د بایو د لوړېدو څخه شکایت کوي او وایي چې شتمن خلک د بایو د لوړېدو نه دومره نه اغېزمن کیږي څومره چې غریب او بې وزله خلک زیانمنېږي. تفصیل پر پورت کې واوري. په کابل کې د اسارو د بازار د نرخ په اساس تیر اونۍ یو ډالر په اویا افغانۍ تبادله کېده. د ډالر په مقابل کې د افغانۍ د بیې راغورځېدو په بازار کې د عامه ضرورت شیانو په قیمتونو هم تاثیر کړی دی او د کابل شاریان وایي چې د ډالر قیمت لوړېدو راسن د دوی په ژوند هم تاثیر کړی دی. د افغانستان غوندې هیواد چې د نورو وروسته پاتې هیوادونو په څیر چارې د سترو ملکونو په نړیوالو دریځونو ژر اغېزمن کیږي، د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیانونه په دقت څاري، ځکه چې امریکا اوس هم د افغانستان سره د مرستندوی هیوادونو په سر کې ده او د مرستو بندیدل او د ډالرو د بیې لوړېدل د عام افغان په ژوند مستقیم تاثیر لري.
پد کوم گپ د بازار، اگر بازار جهانی چیز گپ نه باشه، د افغانستان خیر تاثیرات داره. د افغانستان بلکې و تجار را معلوم نشه و خار غریب و بیچاره خیلی مشکلات است.
د چیرونکو په وینا په افغانستان کې مرستندوی ادارې په ډالر او معاش ورکوي او دا ډالر بیا په افغانۍ بدلیږي چې په عام بازار تاثیر لري. افغان چیرونکو طارق فرهادی وایي چې دا اندیشنه سته چې د ډالر او د کمر سره به د افغانۍ ارزښت نور هم راکم سي.
سره ما چیز فرق داره، به هم مردم مشکل میشه، خوراک کباب، تیل، گاز، همه چیز بلند میشه. وقتی که دلار بالا شه همگی بلند میشه، به خاطر خط فقر دیگه پایین زیر صفر میشه.
د کابل عام خلک وایي چې د ډالرو د بیې لوړېدل نورو شتمنو خلکو ته دومره معنا نه لري، خو هغه خلک چې روزمره کارونه کوي او لږ عاید لري، د هغوی د پاره د اوړو، غوړیو او رجو بیې لوړېدل ډېره غټ خبره ده. نړیوال بانک په 2023 کال د رپورټ په اساس د افغانۍ ارزښت پورې تړلی دی چې افغانستان ته څومره بهرنۍ پانګې ورځي، نړیوالې مرستې څومره ډېرې دي او د اسارو تبادله څومره په سرعت سره کیږي.
نو په ډیر شان اوس مطلب دا زمونږ میر شکر شان مو شي نه لرو، اگر په ډالر راځي ډالر باندې راځي، یعنی هر شي دا څنګه رانسوي د غالي مقابل کې کراته وای کچیر خورې کې توګه جم دا څنګه رانسوي جي د فورن د نن ډیر پرتا تر وړ مرزو تر فورن ډیر پرتا هر شي دا مطلب ډیر وړ روان دي.
د افغانستان مرکزی بانک خلکو ته ډاډ ورکړی دی چې اوسنی وضعیت ته دی ورختا کیږي نه، او په عین حال کې د مرکزی بانک مشرانو د آزاد بازار د مشرانو سره د لیدو څخه پس اعلان کړی دی چې 25 میلیونه ډالر لیلام تراوباسي ترڅو د افغاني قیمت ثبات پیدا کړي. شافیا سردار، امریکا جا، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ساوري. د اسرایلو مشران د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دوهم دوره کې له هغه لوړې تمې لري. د شنونکو په باور اسرایلی چارواکي هیله لري چې د ټرمپ استثنایي چلند به اسرایل هغې پایلې ته ورسوي چې د دوی په لوړو امنیتي لومړیتوبونو کې دي. مګر د سعودي عربستان سره د سولې تړون لپاره د ټرمپ فشار کولی سي د یهودي دولت سره تاوتریخوالی رامنځته کړي. پام وکړئ په دې اړه له بیت المقدس څخه د لینډا ګریستن د رپورټ پښتو ژباړې ته.
د منځنی ختیځ شخړې د حل لپاره د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ نوې طرحه چې ترامپ غواړي فلسطینیان مصر او اردن ته ولیږلی شي یو سیمبولیک اقدام ښکاري. دا اقدام د ډیرو اسرائیلیانو لپاره په بهرني سیاست کې یو استثنا عمل ښکاري. اسرائیل د داسې یو اقدام په تمه دي لکه د ایران پر وړاندې تهاجمي دریز نیول چې د اسرائیلو تر ټولو لوی دښمن ګڼل کیږي په څیر یو اقدام وشي. ډیر اسرائیلیان په ځانګړي ډول د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د محافظه کاره حکومت ملاتړي هیله لري چې اسرائیل به د دې پالیسۍ څخه داسې ګټه واخلي لکه د ټرمپ د لومړۍ ولسمشرۍ پر مهال چې ترې ګټه پورته کړې وه.
زه باور لرم چې بیا یو ځای کار کول به د امریکا او اسرائیلو اتحاد نور هم پیاوړی کړي. زه ډاډه یم چې موږ به د ایران د ترهګرۍ محور مات کړو او زموږ د سیمې لپاره به د سولې او سوکالۍ نوی دور پیل کړو.
ځینې اسرائیلي شنون کې وایي چې د ترامپ په ملاتړ اسرائیل کولای شي د ایران اټومي پروګرام د لمن زوړلو هڅې وکړي، په داسې حال کې چې اسرائیل د ایران دفاعي سیستمونه او د ایران ملاتړي په غزه او لبنان کې کمزوري کړي.
اسرائیل د ترامپ د راتلونکي ادارې ملاتړ، همکاري او اخلاقي صحت ډېر اړتیا لري، تر څو بلاخره شاید د ایران د رژیم شرکابه او د هغوی اټومي پروګرام لمن ونیسي.
نور شنون کې بیا نه دي ډاډه چې آیا ولسمشر ترامپ د ایران پر وړاندې د اسرائیلو د پوځي اقدام ملاتړ وکړي.
هغه به لومړی هڅه وکړي چې د یو تړون لپاره په ایران فشار راوړي، البته دا هغه تړون لپاره نه چې هغه ترې ووت. یو نوی تړون به د هغه مهم لومړیتوب وي.
ولسمشر ترامپ وایي چې غواړي د ابراهیم تړونونه چې د هغه په تیره اداره کې د اسرائیلو او د خلیج هیوادونو ترمنځ ترسره شول پراخ کړي. هغه پلان لري چې د اسرائیلو او سعودي عربستان ترمنځ د سولې او موافقه رامنځته کړي.
هغه غواړي د پیړۍ مهم تړون کوونکی شي. هر څومره چې اسرائیل د خلیج هیوادونو سره خپل اړیکې عادي کړي، هغومره دوی کولای شي د ایران او داعش په څیر امنیتي ګواښونو سره د مقابلې لپاره یو ځای همکاري وکړي. امریکا باید ډېره کېله.
خو سعودي عربستان غواړي چې د اسرائیل او سعودي ترمنځ د سولې هر ډول تړون بعد د فلسطین دولت د جوړېدو پر لورې د پرمختګ شرط وي، خو د اسرائیل خي اړه حکومت دغه شرط نه مني. دا خبره د ترامپ او د اسرائیل مشرانو ترمنځ د اختلاف سرچینه کیدای شي.
هغه غواړي د پیړۍ مهم تړون کوونکی شي. هر څومره چې اسرائیل د خلیج هیوادونو سره خپل اړیکې عادي کړي، هغومره دوی کولای شي د ایران او داعش په څیر امنیتي ګواښونو سره د مقابلې لپاره یو ځای همکاري وکړي. امریکا باید ډېر ښکېله نه وي.
ولسمشر ترامپ ژمنه کړې چې ټولې جګړې به پای ته ورسوي. هغه په اسرائیلو کې د اوسنی اوربند او د اسرائیل او حماس ترمنځ د یرغمل شوو کسانو د خوشی کولو تړون لپاره پراخ استاینه ترلاسه کړې ده. خو د منځني ختیځ د شخړې لپاره دوامدار حل لارې موندل ښایي د امریکایي ولسمشر لپاره لا هم سخت ننګونه وي. د لینډا کرټسټن رپورټ پښتو ژباړه احسان الله اریبزای.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه، تیرنی او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات، اکورانه نړیوالې او سیمېزې مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري، ساسي پښتني د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنی لې یک شنبه تر پنج شنبه هر مخام په شپږ بجو او دیر شو دقیقو ل واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري.
راپورټونه ته دوام ورکوه. قدرمن اوریدونکو، تیر اونۍ یو معمولی پیښه وسوه چې ډیره ستره وشودل سوه. هغه داسې چې د کولمبیا جمهور رئیس د امریکا د جمهور رئیس سره د ټویټ له لارې سخت مخالفت څرګند کړ، خو وروسته له هغې چې د کډوالو په وړاندې د امریکا جمهور رئیس د تګلارې له مخې سپینې ماڼۍ ټینګار وکړ چې د جنوبي امریکا هیواد کولمبیا دې له امریکا استل سوي خپل کډوال ومني، د کولمبیا ولسمشر له مخالفت څخه بیرته په شا سو. په دې اړه ستاسو پام د امریکا ژغ د سپینې ماڼۍ خبریالې انیتا پاول د رپورټ پښتو ژباړې ته راګرځو.
له امریکا څخه د ناقانونه کډوالو د ویشتلو په یو تازه اقدام کې چې د امریکا ولسمشر د کولمبیا یو شمېر اتباعو له امریکا څخه په شاړلو سره یو فرضي کړنه ترسره کړه، د کډوالو پر وړاندې د امریکا د ولسمشر ترامپ سختې تګلاري په امریکا او امریکا د باندې اندېښنې زیږولې. خو د کولمبیا ولسمشر ګوستاو پیټرو د امریکا لخوا دغه هیواد ته د شړل شویو کډوالو لمنلو انکار وکړ. د کولمبیا د ولسمشر دا کار د ولسمشر ترامپ او د کولمبیا د ولسمشر ترمنس په خواله رسنیو کې یو بل ته د ځوابونو ویلو له عمل شو. په دغه پیغامونو کې د کولمبیا ولسمشر د امریکا ولسمشر ته په خطاب کې ویلي:
ښاغلی ولسمشره، ما له دندې ګوښه کړه، خو د امریکا لویه وچه او بشریت به ځواب درکړي.
له امریکا څخه کولمبیا ته د دغه هیواد د کډوالو بیرته ستنول د دې لامل شو چې د کولمبیا ولسمشر د امریکا له ولسمشر سره په خواله رسنیو کې لفظي شخړه وکړي. دا کار د دواړو اړخونو لخوا په سپکاوي او د ګمرکي تعرفو د لګولو په ګواښونو بدل شو. خو یو څو ساعته وروسته کولمبیا له امریکا څخه د خپلو ویستل شویو ادباو په منلو سره د ولسمشر ترامپ غوښتنې ته غاړه کېښوده او خپل هیواد ته یې د هغو د ستنولو لپاره امریکا ته د ولسمشر الوتکه ولېږدوله.
د امریکا ولسمشر د دې نړۍ خلکو ته یو ډېر پیاوړی پیغام لېږدوي: که تاسې د امریکا د قوانینو د ماتولو په فکر کې، تاسې به خپلو کورونو ته بیرته شړل کېږئ، تاسو به نیول کېږئ او محکمه کېږئ به، نو دلته مه راځئ.
د کولمبیا د بندنوی چارو وزیر داونه د دی او نور ستونزو د اواری لپاره واشنگتن ته د یو پلاوی د لیګلو خبر ورکړي.
مونبل امریکا څخه د استل کېدونکو کډوالو خزو سړو او ټولو هو خلکو چې امریکا څخه استل کېږي دوغه منلو ته دوام ورکړو. مونبه هغوی ته د ویاړو اتباو شرایط برابر کړو.
پښتنه داده چې د دی اونۍ بحث چا وګټلو؟
زه فکر کوم دا روښانه ده د امریکا ولسمشر ترامپ دا اونۍ بحث وګټلو.
له دې وړاندې د امریکا ولسمشر د کولمبیا ولسمشر ته تون غبرګون ښودلی و.
د کولمبیا سوسیالیست ولسمشر ګوستاو پیټرو چې له پخوا د خپلو خلکو ترمنځ محبوبیت کم دی دا امر کړی دی. د پیټرو لخوا دې پروازونو ته اجازه نه ورکول د امریکا ملي امنیت او د خلکو خوندیتوب په خطر کې اچولی دی. لدی عمل ما خپلې ادارې ته د یو شمیر بیړنیو او پریکنده کارونو تر سره کولو امر کړی دی.
دا هر څه ډیر ژر او د معمولی ډیپلوماسۍ پرته وشو.
دا هر څه د شپې په تیاره کې د ټویټر له لارې او د ډیپلوماټانو او د باندنیو چارو وزیرانو نورو سره د سلام مشورو پرته تر سره شو او حالت ژر خراب او د ټویټونو په یو جګړه واوښتل او داسې حالت او پریشانی رامن سکړه چې باید نه وای رامن شوی.
شانون کې وای اوس له ناتو د باندې د امریکا د متحد په توګه د کولمبیا حیثیت او امریکا ته د قهوه او ګولانو د ستر واردونکو هیواد او نور موضوعات د بحث لپاره موجود دي. په ورته وخت کې د کولمبیا په پلازمینه کې د امریکا سفارت ته د ویزو لپاره ورغلو مراجعینو ته ویل شوی چې د دوی سره د ویزو مرکې لغوه شوی. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایواز یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
د خوست ولایت کې یو ولس کلینیکونه په نامناسبو ځایونو کې فعالیت کوي. د خوست ولایت په مرکز او یو شمیر ولسوالۍ کې شاوخوا یو ولس کلینیکونه د ودانیو د نشتون له امله په نامناسبو شخصي کورونو کې فعالیت کوي. د دغو کلینیکونو ډاکټران وایي په شخصي کورونو کې معیاري خدمات نسي وړاندې کولای، ځکه دوی او ناروغان اوسمهال له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د بلې خوا د خوست د عامې روغتیا ریاست چارواکي ژمنه کوي چې د کلینیکونو ستونزو ته به پر وخت رسیدګي وکړي. نور حال د شمس آریان پر پورت کووري.
د خوست په مرکز او شمیر ولسوالیو کې شاوخوا یو ولس کلینیکونه د ودانیو د نشتون له کبله په نامناسبو شخصي کورونو کې فعالیت کوي. د دغو کلینیکونو له جملې یوې د غرشین په نوم د روغتیايي مرکز د لټکو سیمه کې په یو کرایي کور کې جوړ شوی چې د روغتیايي خدمتونو لپاره مناسب نه دی او ناروغان له زیاتو ستونزو سره مخ کړي دي. د سیمې اوسیدونکو لاړوند ادارو غواړي چې روغتیایي ستونزو ته پاملرنه وکړي.
ضرورتونه خو ډېر دي دنیا مخ د خامخا ضرورت اویته شته، د کلینیک دپاره صفایي دپاره ضرورت شته چې لږ صفا ځای پیدا شي او لږه خوري کې وشي، لږه دومره هغه شي چې کلینیک د مطلع کلینیک په شکل جوړ شي او برانډا ضعیپا دو کوټې ضعیپا دي مطلع دې دپاره چې کاغه وشو کومک چا وکړو یا شوه چا کړو مطلع دې دپاره کلک ضرورت ده.
ورته مهال د همدې کلینیک روغتیایي کارکوونکي هم وایي چې هر ورځ شاوخوا 400 ناروغان ورته مراجعه کوي خو په شخصي کور کې ټول خدمات نسی وړاندې کولای. د دوی په خبره د مناسب ځای نشتون د خدماتو پر څرنګوالي سربیره د طبي وسایلو او درملو پر خرابوالي هم منفي اغیز کړی دی.
ستونزې خو شخصي کور دا به حد زیاتې دي، په یوه کلینیک کې کنه چې معیاري تعمیر نه وي خدمات متضرره کیږي، نو اوس په دیوا کوټا کې او پی ډی کې زه نرسنګ چارې او هم او پی ډی او مریضانو بیروبار هم زیات وي، نو په طریقه خدمات چې څرنګه ټولنې ته ارزه کېږي په هغه طریقه نه کېږي، ولې نوبت نه مراعت کېږي او حفظ الصحه نه مراعت کېږي، آی پی نه مراعت کېږي، نو ډېرې ستونزې دي چې په دي.
بل خوا که څه هم د خوست عامې روغتیا چارواکي د دې کلینیکونو ستونزې پر ځای ګڼي خو ژمنه کوي چې په راتلونکي کې به یې تعمیراتي ستونزو ته رسیدګي وکړي.
نو مفهوم موږ په خوست کې اولس کلینیکونه لرو چې هغه په شخصي ودانیو کې دي، موږ د وزارت مقام سره خبره شریکه کړې ده چې ان شاء الله موږ به د تعمیرونه جوړو او خدمات پکې وړاندې کوو.
په خوست ولایت کې دغه یولس کلینیکونه په داسې حال کې په نامناسب ودانیو کې فعالیت کوي چې د خوست ولایت په مرکز او ځینو ولسوالیو کې شاوخوا یولس نور کلینیکونه لپاره ودانۍ جوړي خو د څو کلونو په تیرېدو لا هم نه دي فعال شوي. شمساریان، امریکا غږ.
دا د امریکا غږ سرمقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویل چې د جګړې وروسته نړیوال نظم نه یوازې جوړ شوی دی، دا اوس یو وسله ده چې زموږ په وړاندې کارول کیږي. هغه ویل په داسې حال کې چې امریکا زیات وختونه نړیوال نظم ته زموږ د اصلي ملي ګټو نه لومړیتوب ورکړی، نورو هیوادونو خپلو ګټو ته لومړیتوب ورکړی دی. هغه ویل موږ د چین کمیونست ګوند ته په نړیوال نظم کې هرکلی ووایو او دو خپل ټول مکلفیتونه او مسؤلیتونه د پامه غورځولی دي. مارکو روبیو زیاته کړه په مسکو، تهران، پیونګ یان کې دیکتاتور او بدماش دولتونه دي او ګډوډي او بې ثباتۍ ته وده ورکوي، او بیا دوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د خپل ویټو ځواک یا د اټومي جګړې ګواښونو تر شا پټوي. هغه ویل موږ یو ځلې بیا د ګډوډۍ نه د آزادې نړۍ د جوړولو غوښتنه کوو او دا به د یوې پیاوړي او باوري امریکا پرته ناممکنه وي چې په نړۍ کې ښکیل شي او زموږ اصلي ملي ګټې یو ځلې بیا تر هر څه پورته وي. هغه ویل څلور کاله د مخه د امریکا ځواک زموږ د مخالفینو لپاره یو خنډ و او دې موږ ته په ډیپلوماسۍ کې لاسبری راکو. هیڅ نوی جګړه نه وه پیل شوې، داعش ته منځه یوړل شو، سلیمانی ووژل شو، د ابراهیم تاریخي تړونونه رامنځته شول او امریکایان په پایله کې خوندي وو. د ولسمشر ټرمپ په بشری کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت لومړیتوب به متحده ایالات وي. هغه ویل ځکه چې په پای کې امریکا څنګه کولای شي په نړۍ کې د سولې لامل شي که چېرته لومړی په کور کې خوندي نه وي، که چېرته امریکا قوي نه وي نو موږ خپل متحدینو ته څنګه ګټه رسولی شو او څنګه کولای شو امریکا په ټوله نړۍ کې د خدای د مخلوق د کړاوونو پای ته رسولو کې مرسته وکړي که چېرې دا لومړی په کور کې خوشحاله نه وي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا اکثر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر یې څرګند کړو.
زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.